پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهترانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د روان وضعیت حال درکوو. افغانستان کې بشري ناورین ته اندېښنې.
یونیسف از ډیپلی کنسرنډ
بای یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2023 کال په پیل شاوخوا 1500 ماشومان
او د کندهار مسولین وای پر خارې نن سهار د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
د وموزه انځلاسمه حوزه او همدارنګه کوتل مرچی په ساحو کې د پر پوسټ باندې حمله وکړه.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو تراشو اسمت ساروان استډیو ترغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره په مزار شریف کې دی. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمان نه دی او د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان له لوی درستی سره پر افغانستان خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د شاغل محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي خوند هم لرله. ولسمشر غنی به همدارس د بلخ د ولایتي شورا لغړیو د شمال قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وبیني. د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد وای ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند احسان نیرونن سهار ازادي رادیو ته وویل دوستم په مشهد د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان داده ای چه ده دخمند تصفیه عملیات ده شمال او شمال ختیز به بیلا بیلو سیمو که پیل شی. لحکومت او امنیتی دفاعی ځواکونو سره په همغږی که با نن دورازی پوگدو که روخانه شی چه عملیات لکم زایا او څنګه پیل شی.
د جنبش ویندوی زیاته کړه مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولي دي. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغلیو ولایتي مرکزونو شمیر 9 ته ورسید. حکومتي چارواکو د فیض آباد او پلخمري د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ایزو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دواړه ښارونه سقوط شوي دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه افشا شي ویلي دي چې طالبانو د بهارک ولسوالۍ له لوري پر فیض آباد ښار حمله وکړه او د ولایت مقام او نوري دولتي ودانۍ ونیولې. همدارس له بغلان ولایته ازادي رادیو ته رسیدلی راپور نه وایي چې په لخمري ښار په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دی او دولتي ځواکونه ترې وتلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. شاغل بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډه پوځي مانوره پای ته ورسوله. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د افغانستان او تاجکستان د سرحد په 40 کیلومتري کې په دې تمریناتو کې چې تیرونه پیل شول او پرون د شنبې د اگست په 10مه پایته ورسیده د روسي تاجکستان او ازبکستان 2500 سرتیرو ګډون کړی وو. د ترکیه دفاع وزیر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسلو او افغانستان خبري وکړي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د خبر پانی لمخې هلوسي آکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی پرون سه شنبه پر راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسی خبري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیه غوښتي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. د خبرونو لاساجي راټیو اوري. الجزائر چارواکي وایي دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشتل لشه 240 تنه مړه شوې دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تابون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې د پاو سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورل دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 25 سرتیري هم وژل شوې دي. دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیري ژوبل شوې دي. الجزائری چارواکي وایي چې د دوشنبه تر ماښام پورې په څباندې اتیا ځایونو کې اور لګیدلې و. او د اسرائیل او ایران ترمنځ د کرکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرائیل ته لاړ. د لکل چې ویلیام برنز د تیر کال په ژمي کې د سی آی ریاست ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې اسرائیل ته سفر کوي. ویلیام برنز د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره ویني. اسرائیلی رسنۍ وایي دغه هیواد چارواکي د سی آی له مشر سره په خبرو کې په دې پوهېدل غواړي چې آیا په ایران کې د ابراهیم رئیسی له وخت رسیدو سره سره د بایدن حکومت د ایران اتمی موافقې ته د ورګد زیدو په لټه کې دی او کنه دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کول شي چې زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. یو ځل بیا د اوریدونکو هرکلای کوو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناامنیو په څپو کې شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی د غلطه لزای چارواکو سره کتلی او مارشال عبدالرشید دوستم ته هم دنده ورکړي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشري وکړي. دا چې خاغلی غنی نور څه ویلې دي څه لید کاته سره کړي زموږ خبريال استډیو ته وصل دی. ستړي مشي کچیرته اوریدونکو ته دا وایي چې ولسمشر غنی په څه هدف بلخ ته ولاړ او هلته څه ویلې دي؟
ولسمشر غنی بس ته په خپل سفر کې د ولسی پاتون کوونکو پر تجهیز او انسجام تاکید کړی دی. د ولسمشر مرستیال وایان محمود لطیف ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی په دغه سفر کې له سیاسي چیرو او د بیلابیلو احزابو له مشرانو سره کتلی دي. محمود زیاته کړه چې ولسمشر د شمال زون له مهمو چیرو لغه جمله له مارشال دوستم سره اته محمد نور او همدارنګه جمعه خان هم درد او محمد محقق سره فوق العاده غونډه ترسره کړي او همدار از جنرال مارشال دوستم ته دند سپارل شوی چې په شمال کې د جګړې مشري وکړي او همدارنګه د ولسی پاسون کوونکو مشري دای تر سره کړي. د دې تر څنګ د ولسمشر مرستیال ویان همدارز وویل چې ولسمشر غنی د ورځې په دوام کې به د بلخ د ولایتي شورا لغړو د شمالي ولایتونو له قومي مخاورو همدارنګه په شمال او شمال ختیځ کې د امنیتي چارواکو سره به هم ګډې ناستې ولري او د طالبانو پر ضد د پاسونوالو د راپورته کولو همدارنګه د په شمالي ولایتونو کې د سیاسي عملیاتو د ترسره کېدو په اړه بحث خبرې وکړي. خو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې وروسته خبریالانو ته وویل چې دای په فاریاب، سرپل، جوزجان او تخار ولایتونو کې خپل کمانډانانو ته دند سپارلی ترڅو د طالبانو پر وړاندې ولسی پاسونونه راو پاروي. همدارنګه ویل شوی دی چې د عملیات مشتی د بلخ ولایت څخه ترسره کیږي. اخو بیا د طالبانو ویان زبیولا مجاهد از رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه تحرکات به نتیجه ور نه کړي او
ګرې سیمه اوس د دوی تر کنټرول لاندې دي. بلې، او کله زره په د شمالي ولایتونو کې په امنیتي وضعیت باندې راته وغږیږي. هلته تازه حال څه دی؟ پرون چې راپور نه وو فیض آباد او پلی خمری کې هم طالبان نه نوتل سیمې لاندې کړې. هلته تازه وضعیت لنن سهار تر غرمې پورې څه دی؟
په فیض آباد ښار چې د بدخشان ولایت مرکز دی نن سهار طالبانو نیولای دی. هلته دوی یو زندان مات کړ، تقریبا 900 زندانیان یې آزاد کړل. لغه پس دوی د ولایت مخام ماڼۍ خپله کړه، د امنیت قوماندانۍ ته ورننوتلي دي او د ورځې په دوام کې یې له خلکو سره، له سپین ږیرو او مخورو سره غونډې درلودې او له دوی غوښتنه کړې چې هلته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو سره له دې هم د فیض آباد وضعیت به داسې نه دی چې خلک روحیه ولري او خپل اټه اخلاص کړي او کار کې ګڼه ګونه نه لیدل کېږي. همداراز په پلي خمري کې هم وضعیت د اندېښنې وړ دی. ډیری خلک تښتېدلي دي د جګړو او ناامنۍ له امله لرو پرتو سیمو ته، او د دې تر څنګ په پلي خمري کې په پام کې ده چې 209 وبخې د پامیر قلوردو چې شمال او شمال ختیځ ته مربوط کیږي هغه ته هوایی بریدونه ترسره کړي. اخوا بیا په تخار کې، په سرپل کې او جوزجان کې کوم سیمې چې د طالبانو تر ورکی لاندې راغلي دي خلک خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ډیره مننه. کور مودان د ازادي راډیو خبريال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر حال راکو او دغه راځي د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت هم را سره شریکو. دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی د مارشال عبدالرشید دوستم په ګمارنې کوم اهداف غواړي ترلاسه کړي، آیا د مارشال عبدالرشید دوستم راتګ د جګړې قومندې ته په شمال کې د جګړې کرښې به ورسره اغیزمن شي او کنه طالبان به په شا شي او کنه، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال را سره د پوځي چارو کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل استډیو ته وصل دی. امرخیل صاحب، ستړي مشي، تاسو څه فکر کوئ د جګړې قومندې ته په شمال کې د مارشال دوستم راوستل به د جګړو پر لیکو څه اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اگر څه حرکت ډیر نه وخت صورت نیولای ده، مشکلات به آسان نه وي. دا مفته خبره نه ده، د جګړې خبره ده. په داسې وخت کې چې همدغه یو بلخ پاتې ده او یو فاریاب پاتې ده، اما د دې راټولول زه فکر کوم ډېر مشکله خبره به وي. خو پر هر صورت اصلي خبره چیرته ده؟ اصلي خبره دا ده چې دغه حالتونه دوی خپل ولایتونه و نصف ساتل، اما پړی ټوله پر رئیس جمهور اچوله. رئیس جمهور اچوله چې ګواکې دی خپله دا ولایتونه طالبانو ته تسلیموي. دا ډېرې اوازې وې، دروازې وې، او په فیسبوکو کې مې یو تعداد نوي شکل هم خلک چې دا مسایل د قومي ته لمن وایي دې خلکو نوشته کول، دا سړی مجبوره سو چې دې کار ته لاس واچوي، خپله مسره لاړ شي او هلته دا کار ته سر سامان ورکا. مگر اوس دا څه فکر وکړي تاسو زیاده وو ولایتونه چې هلته قوتونه ټول به تلاشي شوي دي، په شا تللي دي. اوس د هغو مشکلات به څومره زیات وي، راټولول یې څومره مشکل دي. خو خیر، په هر صورت نو که چېرته داسې شي دوی سره راټول شي، دلته به دا جګړه خدای وکړه چې قومي شکل ونه نیسي. نو که اما شکل ونیسي، تنه مخالفین په مقابل کې جګړه کوي، دا به یو خبرې. اما که قومي شکل ونیو او داخلي جګړې ته لاړه، بیا به دا ډېرې مشکلې خبرې او دا به ډېر افغانستان کې به ډېرې وینې تویې شي، ډېر مشکلات به پېښ شي. نو په دې خاطر باندې دلته د اندېښنې ډېرې زیاتې دي.
بلې، امرخیل صاحب، بلخ یو څه ستراتیژیک موقعیت لري په شمال او شمال ختیځ کې، تر ټولو مهم ولایت ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې حکومت هم نه غواړي په اسانه لاس ورکړي. بلخ څومره کولای شي د نور شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د بیرته نیولو لپاره د یو ښه نظامي موقعیت په توګه ثابت شي؟ یعنی دا جګړه به په لاندې وخت کې دوه درې اونۍ کې تغییر شي، فکر کوي؟
دا څه خبره ده کنه؟ دا اول منګو ته د شمال وضعیت وڅېړو، نو راځي چې رښتیا خبره وکړو. دا وطن تم ته رښتیا وایي، دا خلک تم رښتیا وایي. په شمال کې داسې حالتونه مابین ته راغله مخکې له دې نه چې جګړې شروع شي، یو تعداد توپک سالاران او یو تعداد قومندانانو په خپلو قوم باندې ډېر ظلم وکړ، په خلکو یې ظلم وکړ، په اولادو یې ظلم وکړ، په ښځو یې ظلم وکړ. ځکه ترې واخیستې ډېر مشکل شرایط یې د خپل خلکو ته پیش کړي چې حتی یو تعداد خو په نامه د خراسان سو یو تعداد نه منوي افغانستان نه منوي او دا خبرې را پیدا شوې دا مشکلات چې را پیدا کړې خلک په تنګ راغلی داسې زر زر به ولایتونه چې تسهیل څه خلکو له اردو نه دفاع ونه کړل د خپلو مشرانو نه دفاع ونه کړه له همدغه خلکو نه چې دا توپک سالاران و قمانډېونه دفاع ونه کړه ځکه دوی په تنګ راغلي وو
امرخیل صاحب اوس لاند وخت کې بیرته د دغه ولایتونو یا دغه ښارونو نیول امکان لري فکر کوي په یو نه یاد وونه یو کې
اجازه راکې کنه اوس اجازه راکې آیا اوس داسې طبيب شته چې په دغه ناخوالو باندې ملهم کړي داسې طبيب به څوک وي چې دوی بیا سره راټول کا دوی بیا سره د دې اوس اروپا کې کا او دوی سره اتحاد او اتفاق تا ورولي دا مشکل خبره ده دا یو خبره دویمه خبره ده تر هغه پورې چې موږ ټول خپل ځان افغانان ونه ګڼو د افغانستان ونه ګڼو تر هغه پورې د دې جګړو مهار کول کار اسانه خبره نه ده طالب هم زموږ ده بل څوک نه ده تمری هم زموږ ده سلبای نه هم زموږ ده همدغه د افغانستان ورونه دي بل څوک موږ هم خپل د ټول سره ورونه هر وخت چې موږ سره دغسې یو مفکوره پیدا شو چې موږ ټول ورونه یاستو قومونه مهم نه لري هر څوک هر څه ژوند کولی شي لکه ورور غوندې ژوند کولی شي نو ته په دې واضح ده چې هم په جګړه کې کامیابي شته هم په سوله کې کامیابي شته
ولسمشر د پاڅون کوونکو پر تنظیم ټینګار کړی دی جنرال سي پاڅون کوونکي ولسی خلک څومره کولای شي د امنیتي ځواکونو تر څنګ ګټور ثابت شي
ګپم دا خبرم ده دا خو دې مخکیم دی لاره کې دا وکړ کنه مثلا لاله شمال ته پر آمده دویم مقاومت خلق سره ټول کو خراب را روان له توپو کو سره اما اس نتیجه ور نکله بیا موږ هم سره نه ساته و نه دریده
بله
دوه نفر هم ساته و نه دریده اوس که څوک وکولای شي دا سره را ټول کا یو ځای کا سره او دې په دې د سره چې د افغانستان د پای تبان ته واضح خبره چې دوی به سمه فکت په لاس راوړي اما که خلک نه دنیا تری دلی په اصطلاح او تری زی او یا اوس ته سم مفکورې د دې سره د چا خیانت کړي چا صداقت کړي چا خیانت کړي چا صداقت کړي دی او دې نه جالوب څه کوو ګرځي دي نو په دې پوسه څه نه ما مفکر وکړ سره نه وي
ډیره ډیره مننه د امنیتی او پوځي چارو کتون کې جنرال عتیق الله امرخیل و چې په شمالي ولایتونو کې د محمد اشرف غنی د سفر او هلته د امنیتی او دفاعي ځواکونو د لیکو د بیا جوړیدو په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوریدونکو وړاندې درته خبرونه کې نور راپورونه هم لرو د کندهار د جګړې او د غراس په افغانستان کې د جګړې لکبله د رامنځته شوی بشري ناورین په اړه هم درته وایو خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه وورو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په بازارونو کې د خامو موادو او اوبلن غازو د بیې لوړیدو او په بندرونو کې د حکومت د نه همکارۍ لامل اندېښمنه ده د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې په بیلابیلو برخو کې جګړې او د مخالفینو لاسونو ته د یو شمېر مهمو بندرونو لوېدل د تیلو او طبي غازو د واردولو پروسه له جدي ننګونو سره مخ شوې ده د سوداګرۍ خونه وایي د حکومت تر کنټرول لاندې بندرونو کې هم حکومت او د ګمرک چارواکي نه یوازې اوبلن غاز واردولو لپاره اسانتیاوي نه برابروي بلکې سوداګر لا هم په بندرونو کې له پیچلي او وخت نیولو پروسیجرونو سره مخ دي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو اړتیاوي شته سنځو او د هواد نازک وضعیت ته په پام کې نیولو سره د اوبلن غاز واردونکو سنځو لمنځوړلو په برخه کې ګړندي ګامونه واخلي دا په داسې حال کې د تازه افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي سوداګرۍ خونه د دې اقدام هرکلی کوي خو په لا نورو اسانتیاوو ټینګار کوي دوی ته دا ستونزې وروسته تر دې ډېرې شوې چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د لغمان د وطن ګټو بند سروې بشپړه او ډیر شر به عملي چارې پیل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې، هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. د وطن ګټو بند چې 1.5 متره لوړواله لري، 1.5 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او د 4 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دې بند په ډیزاین 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. او د کابل په شاهزاده سرایکې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80.2 افغانۍ، یو یورو 90.40 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 110.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 21.10 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.14 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.90 افغانۍ.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي، خو چارواکي وایي چې دا بریدونه په شاتم بولی دي.
په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په 9 او 15 اوزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه، چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او اتن اور ټپيان شوي دي.
نن سهار وسلوال تراګر د وحشي کرونو په سیر دازل بیا د کندهار ولایت د وموزه 15 حوزه او همدارنګت کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووژل شو او اته تنه تپیان شو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په دریمه شپه جمعه او 15 حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي، او په 10 او 8 حوزه کې د کندهار محبس له 4 طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 3 ساعتونو کې د جګړو لسیمو 2 مړي او 40 ټپیان وربل شوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي دواړه ملکیان او په 40 ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي، چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له 2، 3، 4، 5، 9، 15 حوزې دغه روغتون ته وربل شوي دي.
په راپور کې مو د کندهار د جګړو په اړه واوریدل، او له هغه وړاندې هم د شمالي ولایتونو د جنگي وضعیت په اړه. هم د جنگي وضعیت په افغانستان کې بشري وضعیت هم خراب کړی دی. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنې ښودلي، چې جزئیات یې له سالی محمد سالی نه اورو.
عبدالولی پتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی ستا. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان شوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان خزه خپل خواندان له لاس اور کړی، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریخي او مزار خار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګه وسیدونکو ولی محمد لشکری وای د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلې او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټوله راکړه ورکړه، ټوله خرید و فروش بندې په شار کې. هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچا لږ درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا بیا څټي. که یې نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټوله مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیرېدو جګېږي.
نه خوراکي توکي او په ضرورت غیر ترقی توکي به حد لوړ شوی دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او د طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي رادیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2021 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړ. هغه پرون په جنیوا کې وویل ملکی تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي او د بشري حقوقو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای شي جنگي جرم او د بشريت په وړاندې جنایتونه وبلل سي تر لاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو لمخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو شهرونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 101 نور چاپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ویتو رینو ویلي چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسیدلی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
په دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کابل چاپ رسپانو نن څه تبصری او مقالې خبرې کړي.
هیواد ورسپانې لیکلي له هغه رئیس چې پر افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسونه بربند شوي او د پاکستان ملیشي پاوز او سارګر ډلې او همدارنګه د هغوی لخوا روزل شوي ترهګریزي ډلې له طالبانو سره یو ځای افغانستان ته راغلي، نو د پاکستان پر ضد افغانانو سخت حساسیتونه هم راپارېدلي دي. د لیکوال په اند د پاکستان پر ضد دا مفکوره نه یوازې دلته په افغانستان کې اوج ته رسیدلې، بلکې له کرخې هغې غاړې ته محکوم افغانان هم راپورته شوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې د پاکستان د یرغل، د پاکستان د ترهګرۍ او د پاکستان د تپل شوي جګړې پر ضد سره منسجم شوې دي. لیکوال د پاکستان پر وړاندې هغه کمپاین ته هم اشاره کوي چې لتیرو دوه ورځو راهیسې پر خواله رسنیو افغانانو د پاکستان د پنړېواله کچه تحریم شي کمپاین پیل کړی دی. خو لیکوال نیوکه کړې چې نړیواله ټولنه له بده مرغه د پاکستان د دغه یرغل یوازې ننداره کوي، چې په وینا یې دا د افغانانو ستره اندېښنه ده او په ټول وس به زور راوړي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو دغه حق واوري او له دې تپل شوې جګړې وژغوري. ویساو ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان په دې ورسیو کې د ډراماتیکو پیښو شاهد دی. لیکوال وړاندې د روانو جګړو په تړاو په طالبانو نیوکه کړې چې تل د نظم ادعا درلودله، خو په وینا یې اوس چې کومې سیمې دوی لاندې کوي پر خلاف پکې چور او چپاول ترسره کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کورونه او دوکانونه سوځول شوي، عمل منفه ودانۍ لکه مکتبونه، پلونه او سړکونه ویجاړیږي او خلک په هدفي ډول له کورونو ایستل کیږي او وژل کیږي. لیکوال پر ولسمشر غنی هم تند نیوکی کړی چې تر قومندی لاندې زیات شمیر ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو سیمه هم د طالبانو لاس ته ورغلی. او اطلاع روز ورسپانې لیکلی چې د ختیز له نور ولایتونو سربیره جګړو د کونړ په غازی آباد، ناړی او ځینې نورو نه امن سیمو کې ګڼ شمیر د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او مرکز اسدآباد او د کونړ نور سیمو ته کډه شوې دي. ورسپانې لیکلي د دې ولایت له غازی آباد، ناړی او ځینې نورو نه امن سیمو څخه د جګړو له امله شاوخوا زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. لیکوال د جګړې له ښکېلو خواوو هم د جنګ د درېدو تر څنګ غوښتنه کړې چې د جګړو پر مهال د ښوونځي او نور عامه شتمنۍ خپل هدف نه ګرځوي.
دولس نیمې بجې شوې. مخکې لري دی چې تاسو ته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپور کو. اسمات چاروان سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې سات لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکړ. د شاغل محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه لرله. ولسمشر غنی به د بلخ د ولایتي شورا له غړو او ځینو قومي مشرانو سره هم وویني. طالبانو په چیرو څلوري ساتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولې دي. د فرا، فیض آباد او پلخمري ښارونو لنیولو سره د طالبانو لاسته د ورغلیو ولایتي مرکزونو شمیر نهو ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات پایته ورسول. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. الجزائری چاورواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي او د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرائیل ته لاړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی د نشئ موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واوري.
دریتن داسې مهال ونی ول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 1526 ګرام هیروین چې په سفری باکس کې پټ ایږي او غوښتل یې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر لاره انډونیزیا ته قاچاق کړي، پولیسو ونیو. له دې خطر پښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار پاتم ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل دوه نفر نور چې تر 4 کیلوګرام ډیر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچا کړي په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 10 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 10 کیلوګرام ډیر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت یې بي ولسوالۍ ته قاچا کړل شي په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیت قومندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ویل چې په تعلقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې مختلې څه اندازه هیروین دی ښار ته قاچاق او پر معتادینو باندې وپلوري. او دونه وروسته پیښه دا چې د محکمو لخوا ودیش تر په مجازاتو محکوم شول. له نشه مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د نشه موادو د ولسو قضیو د تیرلو په تړاو ودیش تر په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې درې نفر ابتدایي محکمې ووشله او نور د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ویل چې له محکوم شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 6.1 کیلوګرامه چرس، 4540 لیټره شراب او تر 8 کیلوګرامو ډیر ښکانی ول شوی و.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. صح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
یو بل راپور کې به مو د مسعودی په نوم د ویروغې سوی معتاد میرمنې له حال څخه خبر کړو.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشې ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه له ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
دا که ډیر وخت تل سي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ دا توکل په خدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره لدی چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر سوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغوري تورنوي چې د نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشه یانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشې مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تیروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سشکار په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې شهر کې معتادین ډېر سوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت پر روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهاله بې سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودیجه څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشې موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بیروزګار ځوانان د نشې موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد سي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشې موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشې موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادی بیا له نشې موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بېغوري تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د معتادینو ډیروالی د دې ښار روغ ځوانان هم نشو ته هڅولې دي. که د معتادینو راټولولو ته پام ونه سي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ سي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورکیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ. ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلا والی سبب کیږي. له بده مرغه ځوانان چې زموږ کاري ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسیږي له بده مرغه نه لی شوی.
د هرات عام روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 15,000 بې سرپناه معتادین اوسیږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اورېدونکو، اوس مو د مسودی په نوم د یوې مېرمنې له حاله خبره وچی تازه نشه پرې ایښي، عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تیرې ترخې خاطرې هیرې او ډیر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټرانی وایي چې مسودی تر رغیدلو وروسته په دې مرکز کې په خپل خوخه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولی او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښې ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکترانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پرېکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ کړی وو او د همدې کلک هوډ په مټې وکولای شوای چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوې او د یو سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه و چې جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو و درېږي.
مسوده د صفای ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپزه آیله هم د مسودی له کاره راضی ده او وایي چې دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستری وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دي.
مسوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کېدای شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي،
زموږ سره یې ډیره مرسته کړې ده، تل یې د زړه خواله را سره کړې ده. وایي هیڅ اندېښنه مه کوئ، جوړېږي، تل موږ ته پام کوي.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله من کوي او وروسته هم دا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشو په پرېښودلو سره د مسودی هیلې پرسوي.
نشه‌یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کیږي د هغې په اړه وان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ یعنې د مواد مخدر جنګ
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل څه کار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاګبر دي، هلته سپټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد په 13 بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزنی. دا چې د نشه یي ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لمړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو په 13 بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري.
اصلا که ټابلیټ کې راوخلو په افغانستان کې د ډیر مواد یو ګډول ده. په افغانستان کې د مخدره توکو او جرایمو یو بخش دی د یو اند خاصخه، هغه دا تثبیت کړی دی چې په افغانستان کې چې کوم ټابلیټ کې پیدا کیږي په دې کې زیاته برخه شیشه یا میتامفیتامین شامل دي. خدا که اول ځل د پاره ډیر وخت سیده اوبردوز کیږي، انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي، یا که یو معتاد احتیاط پریږدي بیا کدی دغه مواد واخلي، دا که ډیر وخت سلسی د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتی، انسان خوف ته نه پریږدي، او کله کله که به خید اندازې خاصیت وخت سلسی انسان به کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې دا هغه کسان استعمالوي چې عمرونه د 19 څخه د 20 کلونو ترمنځ، هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوبردوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولای شي؟
دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفرا قربان دی وکړي، یا مخو لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې دی یو څه تابعدار شي، او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کې، هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونستخ به پرې بسل سي او دا مری بې کات نه یې، د تنفس لاره به خلاصه یې، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقال یې.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهېږي چې بد حالت کې دی، هغوی خپله څه کولی شي؟
هغه د نږدې قریبانو سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خراب دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کړي، په دغه شکل باندې کولی شي چې د مرګ سره وژغورل شي او یو صحیح ځای ته ورسول شي، او یا کلینیک یا شبخانې ته ورسول شي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشې هم کوي، دغه نشې ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
دلته لومړنۍ مرستې ډېرې ټکنۍ کیږي، خلک نه پوهېږي د سره څه وکړي، کم وسیعت ورکړي، استفراک ورته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې اوبه واچي، نه واچي، خوب ته پرېږدي کې ویښ وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو، موږ د ډېرو مشکلات سره مخ کړي. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض او علائم لري. دا مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړل، هغه استیمولانټ دی، هغه دایم ویشي، خوب ته نه پرېږدي، او کچا الکول اخستی یا هیروین اخستی، هغه دنګ حالت لري، یا پیشنټ په طبي اسلام ډیپریس حالت لري. نو دا لومړنی مرستي او موږ طبي ټول مرستي د مشکلات سره مخ کړي دي. هغه کسان چې ملټیپل ډراګ یا مختلف نشه توکي استعمالوي، د دوی تداوی، تشخیص او لومړنۍ مرستې ټول ټاکنې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبري وورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري او خپل هغه کم مواد چې دی دوو عصبي حجرو ترمن پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې نشي توکي بعد اغیز لري کیدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي یعنی د دل حقیقت سره پریکونده بالکل نه ځان پیژني نه ټولنه پیژني خصوصا په دې کې چرس خودلې دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي نسبت نورو خلکو ته 40-50% د دو امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې دی و ملګری له خوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغي اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشې پر ځوان نورې کومې ناوړه اغیزې کړې دي په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامر د انډیوال د لاسه 1 کیلو چرسو کې راته پوډر ګټ کړی و. دی ما ته راوړل دا تا ته ما توفه راوړی دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپل لاړم نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل چې هغه چرس مې وهل د دې په ځان مې درد راغی د دې حوصله شومه ټوله رانه لاړه. د ما همسایه و هغه چې دغه ما کوارې ته وکتل والکه وته خو زما ته معتاد غوندې ښکارې ته ونې ته یودم ووه ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووه زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم. ډېره لاله هندې مې ورکې وکتله. ما د لاسه پلار مړ شو. مور قلبي مرض پیدا که ابل مور مې قلبي مرض پیدا که دغه عمل خو داسې هغه چې پردي ووهل بعد هغې د کشش پیدا کوي انسان ته مور ته دې بېتبار کوي پلار ته دې بېتبار کوي جامې ته دې بېتبار کوي خپل مال ته به پخپله غلی ورځ به غلی مردان کې پروت وم. باران را باندې ورېده. 2 متره غوندې پلاستیک و. دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپیر کړ. زه په خټو کې همسې پروت وم. یو کباړي تېرېده ما ته وکتل وای ځوانه ولې په دې حالت کې پروت یې مال نه ګورې زه پوډري داسې پروت یم. هغه موبایل راکړه. مور ته مې زنګ ووه ماله مور جانې وای چېرته یې ماله داسې ځای کې پروت یې ما او په داسې وضع یم. موټر ته چې 0 پیسې چې 10 زره مورکې ما نه راوړي تا خواته. مور مې وویل کوم ځای کې وای زه دا راغلم درځمه درپسې یم. مور مې چې راغله چې دا ویکته فشار جګ شو. مور مې وویل دا دونه حوصله ما کې نه وه چې زه خپل مور پورې ځان ورسوم. خپله دا مور دا ونیسم لږ اوبه پې واچوم لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله لږ په مخې اوبه ورته واچول اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور 0 روپۍ ورکولې زه نه بوتلم. اخر ځای دلته یو بل انډیوال مې و هغه ملي نه و هماغلته سې تېرېده. هغه باندې مې مور غږ وکړه هغه پېژندم مور مې پېژندم سیم و ته څه چل وکړه په دغه چوک دغه تیار کالی خرڅېږي یو جوړه ماته راوړه تور کالی راته راوړه دغه راته واخوستل مخې راته پټ کړه چې دا توروال او دغه ونه ګوري څوک ته کور ته چې راوصلم دې مور مې 3-4 ساعته سری اوبه ګرمې راته نیول او زی پاکولم پاکېدل مانه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وزل کیږي او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې پیښې علت څه دی دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر اوغانی راکه کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
و نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پوری بیخی ستاوی.
بس خیر سی استاد خزی روخی زو موټر ته. استاد دا ډاله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
الته ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادر تا دی اولادونه دي
او اولادونه وي دي
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
هلته مې ورور اوسیږي د زوی واده یې دی هغه واده ته روان یم
خاخا اوس پوه شوم
استاده څه کوې په موټر کې د چرسو سګرټۍ وهې
سګرټۍ خو زه خپله وهم تا ته خو یې نه درکوم ته څه مشکل لرې وروره
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري که خدای مه کړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یاره باداره ډېر ډارن سړی زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهیږي هم به ځان تباه کړي هم به مونږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نور نو ستا خوښه ده وروره
ښه نو چې داسې ده موټر ودرو موږ ستا سره هېڅ نه ځو
ښه چې ستا خوا بدیږي نه به یې څه کوم دا دی سګرټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې
بس خیر وسي
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلی تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم
دا دی راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو وزو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو وزو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولې دومره بیړه لري
وره و سړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستال خاطر مې په هوټل کې سګرټ وه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سګرټ دې وه
و سګرټ مې وه ما ویل بیا په لاره کې د سګرټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای مې دوه سګرټیانو وهل موږ له سګرټي پرته کله ژوند کولی شو
وسړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې
ګوستازه دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلاوه دا څه کوې وژنې مو
ما ډارېږه نه مرې
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې وایې موټر په آرامه وچلاوه
آرام نه کېږي وروره دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کېږي دا شنه دیدن ته ځم ناوخته کېږي دا شنه
وسړی یا دا پوکه ولې دومره تیز چلوي موټر
وا خلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره کې مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدا ته زموږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.